او ساته خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی د ولسی جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 4 میلیونه افغانانو برخه اخیستې وه. د انتخاباتو د پروسې په اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم در سره په همدې خبرونه کې شریکو. تاسو زمون غږله ازادي رادیو اورې. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی د ولسی جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 4 میلیونه کسانو رای ورکړه. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون پرون تایید کړ چې د دوی یو جنرال جیفری سمایلی په قندهار ولایت کې د تیرې پنجشنبه د ورځې په پیښه کې ژوبل شوی دی. او د امریکا او ترکیه ولسمشرانو پرون په یو تلیفوني تماس کې سلا کړه چې په استنبول کې د سعودي عربستان په کونسلګرۍ کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وشل کېدو په اړه باید پوره سپیناوی وړاندې شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی د ولسی جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 4 میلیونه کسانو رای ورکړه. شاوخوا 9 میلیونه کسانو د رای ورکونې لپاره نمونه ثبت کړي وو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس عبدالبدی سیاد پرون ماښام د ولسی جرګې د انتخاباتو د رای ورکونې کې د رای ورکونې د بهیر د ختمېدو اعلان وکړ. ویل چې په مجموع کې د رای ورکولو په شرایطو برابرو 45% کې خلکو رای کارولې ده. هغه ویل چې د ټاکنو د شفافیت لپاره به د هغو مرکزونو رای دقیقې وڅېړل شي چې د درغلیو او زورواکیو شکایتونه ترې شوي دي. د ولسي جرګې انتخابات د شنبې او یکشنبې په ورځو په 4500 مرکزونو کې وشول. د انتخاباتو کمیسون ویل په قندهار کې به چې انتخابات یې ځنډول شوي دي راتلونکي شنبه انتخابات ترسره کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي سر لنن دوشنبه به د انتخاباتو په خاطر د ښوونځیو رخصتي ختمه او درسونه بیا پیل شي. د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس کبیر حقمل پرون شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو په هدف یې یوه اونۍ رخصتي کړې وه.
تیره اونۍ د ټاکنو لپاره له ټاکنو سره د مرستې په موخه دې لپاره چې ډېر مرکزونه په ښوونځیو کې وو، موږ ښوونځي له تېرې یکشنبې نه تر دې یکشنبې پورې رخصت کړل. تېره ورځ چې د یکشنبې ورځو رخصتۍ پای ته ورسېدې او نن د دوشنبې په ورځ ښوونځي بېرته له سره پیلېږي. ټولو ښوونځیو ته هدایت شوی چې درسي بهیر په نارمال او عادي ډول سره پیل کړي او هغه درسونه چې د رخصتیو په ورځو کې پاتې شوي دي هغه په راتلونکو رسمي ورځو کې جبیره کړي او زده کوونکو ته تدریس وي.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره تر ډیره خونځي هم د رای ورکونې د مرکزونو په توګه وکارول شول چې په ځینو کې د وسلوالو مخالفانو لخوا بمی بریدونه هم شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پرون تایید کړ چې د دوی یو جنرال جیفری سمایلی په قندهار ولایت کې د تیرې پنجشنبه د ورځې په پیښه کې ژوبل شوی دی. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت یوه ویان د امریکایي رسنیو ته ویلي دي چې دغه ټپي شوی جنرال په قندهار کې تر درملنې لاندې دی او روغتیایي وضعیت یې مخ په ښه کېدو دی. دغه ژوبل امریکایي جنرال په قندهار کې د امریکایي ځواکونو مشر دی. د قندهار د والي په دفتر کې د پنجشنبه د ورځې په ډزو کې د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق او د قندهار د ملي امنیت رئیس جنرال مومن وشل شول. د قندهار چارواکو ویلي دي چې برید د والی او ساتونکو چې نوې په دنده ګمارل شوی وو هغه مهال وکړ چې افغان مقامات او قندهار ته ورغلي امریکایي پوځي پلاوی له غونډې څخه وتل. په امریکایي پلاوی کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم و چې د ډزو پر مهال ورته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو د قندهار د پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د امریکا او ترکیه ولسمشرانو پرون په یو تلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې په استنبول کې د سعودي عربستان په کونسلګرۍ کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وشل کېدو په اړه باید پوره سپیناوی ورکړل شي. د ترکیه انادولو خبري اژانس ویلي دي چې ډونالډ ټرمپ او رجب طیب اردوغان سلا کړې ده چې د خاشقجي د وشل کېدو د قضیې ټول اړخونه باید روښانه شي. ولسمشر اردوغان تر دې مخکې ویل چې سه شنبه باید د جمال خاشقجي د وشل کېدو په اړه ټول حقایق په ډاګه کړي. سعودي د شنبه پر ورځ د لومړي ځل لپاره تایید کړ چې خاشقجي په استنبول کې د هیواد په کونسلګرۍ کې وشل شوی دی. د سعودي حکومت ویلي شپېته کلن خاشقجي په کونسلګرۍ کې د یوې فزیکي شخړې په نتیجه کې وشل شوی، هغه څه چې نړیوالې ټولنې په اړه شک او تردید څرګند کړی دی. ترکیه او امریکای مقامات چې نمونه ندی اچوي ویلي چې خاشقجی قونسلګری ته تر داخلېدو وروسته د سعودي چارواکو د یوې ډلې لخوا شکنجه او بیا وشل شوی دی. په همدې حال کې جرمني، فرانسې او برطانیې پرون په یو ګډ بیان کې د سعودي په قونسلګری کې د خبریال خاشقجی وژنه غندلې ده او ویلي دي چې د دې قضیې په اړه باید هغه څه چې دقیق دي ښکاره شي. روسیا وایي د منځني واټن وشتونکو راکټونو له یو موافقې څخه د امریکا وتل به خطرناکه کار وي او د غچ اخستونکو اعمالو سبب بشي. د روسیې په خبره واشنگټن پلان لري چې د سړې جګړې د دورې له دې مهمې موافقې چې د وسلو د کنټرول لپاره ده ووزی. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي هیواد یې ځکه د منځني واټن وشتونکو اټومي قوتونو له تړونه وځي چې ماسکو د کلونو لپاره دې تړون سرغړونه کړې ده. او ټاکل شوی چې امریکایي او ترکی ځواکونه تر راتلونکو څو ورځو د سوریې د منبع ښار شاوخوا ګډې ګزمې پیل کړې. دا خبره په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل کړې ده. جنرال ووټل پرون خبریالانو ته ویل دا ګزمې به د پوځیانو تر روزنې وروسته پیل شي. منبع ښار دا مهال د هغو کرد وسلوالو په کنټرول کې دی چې ترکیه یې ترورستان بولي. ترکیه تر دې مخکې ګواښ کړی و چې له کرد وسلوالو څخه د دې ښار د تصفیې لپاره به پوځي عملیات وکړي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. پرونه خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات اوریدل شي. د ولسي جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 4 میلیونه افغانانو برخه اخیستې ده. ولسمشر غنی بیا خلک وستل چې له امنیتي ګواښونو سره سره په دې بهیر کې ونډه واخیسته.
تاسو د خپل رائے کارولو لارې نړۍ ته وښوده چې خشونت نه غواړي. تاسو د ولسواکۍ لپاره خپل اراده ثابت کړه.
د قندهار د والی مرستیال وایي د قندهار د پنځشنبه د ورځې د خونړۍ پیخي په تړاوي یو شمیر کسان نیولې دي او د په خبره برید کونکې د افغان د والی ساتونکو او په پیخه کې وچل شوی او بل ملګری چې بریده تر هکړو پاکستان ته تښتیدلې ده.
خارجان راس درلودې خپل جنرال نوښتلې ریسټ د امنیتي وډې چې یتکی زموږ نور د تکړه جنرالان چې یو کمانډانس د کولور د دې کمانډانس زم دي دا و دې ټاپیانسو.
په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعات حملو او هم دا وري چې روسیا وایي د سړې جګړې د دورې له یوې موافقې د امریکا او طلبه ډیر خطرناک وي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د ولسی جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 4 میلیونه افغانانو برخه واخیسته. دا خبره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس عبدالبدی سیاد یک شنبه درې ورکونې د بهیر د خدمتو پر مهال وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا خلک وستایل چې له ګواښونو سره سره په انتخاباتو کې ګډون وکړ. د ولسی جرګې انتخابات د طالبانو د بریدونو او ګواښونو سره سره وشول او ځینې خلک د بریدونو او چاودنو په نتیجه کې مړه او ټپیان شول. سفی الله ستانګزی په دې اړه راپور لري.
افغانانو د 1990 کال د میزان پاتويشتمه او نوويشتمه د ولسی جرګې په انتخاباتو کې برخه واخیسته څو خپل استاذي وټاکی. د ولسی جرګې دا ور وکیلان به د هغو ځایناستي وي چې لتیرو څخه باندې اتو کلون راهیسه د ولسی جرګې غړي پاتې شوی. ځکه انتخابات په 2015 کال کې ونښول او په ځندې بل اخر 3 کال واوختل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شمې پورز ناوخته د رای ورکونې د بهیر د پات رسیدو پر مهال ټلویزیونی بیان ورکړ. هغه خلک وستایل چې لګواخونو سره سره رای ورکړي.
افغانستان عظیم ولسه لتاسه ټولونه مننه. تاسه د خپل رائے کارولو لارې نړۍ ته وښوده چې خشونت نه غواړي. تاسه د ولسواکۍ لپاره خپل اراده ثابت کړه. تاسه طالبانو ته ثابت کړه چې دا ولسونه هیڅوک هم په زور نشي مهارولی. تاسه ته د طالبانو لخوا واضح او ښکاره ګواښ وشو خو تاسو په ټول قوت خپل اراده تمثيل کړه او زور ته تسلیم نشوي.
افغان حکومت اعلان کړی چې د سلګونه بریدونو او ورانکار فعالیتونو مخې نیولې خو بیا هم وسلوالو مخالفینو د انتخاباتو په ورځ 129 بریدونه او بمی چاودنې کړي. په دغه پیښو کې د کورونې چارو د وزارت له اعلان تر سم 11 سرتیری او 15 ملکیان وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. خو طالبانو چې وار لمخه د انتخاباتو د ګډوډولو غوښ کړي د انتخاباتو په ماخام په یو بیان کې دا انتخابات ناکام وبلل او وی ویل چې وسلوالوي 412 بریدونه کړي او لزګونه عسکرو ته مرګ جوړ لاړه ولیدا. د افغانستان د انتخابات بلاک میسون وی لټولو غوښونو او ستونزو سره سره بیا هم شاوخوا 400 میلیون کسانو د ولسی جرګې په اوسنیو انتخاباتو کې رای ورکړي. دغه کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیات د یک شنبه په ماخام ویل چې اوس به د رایو شمیر روان وي او ژر به پایلې له خلکو سره شریک شي.
مرکزونو شمیر 4500 مرکزونو ته رسیدي چې په دې کې ټاکنې ترسره شي. تر اوسه پورې کوم شمیر نه چې د ولایتونو راغلي د رایو ورکوونکو چې رایو ورکړي دي په دیش ولایتونو کې غیر د کندهار او غیر د بادغیس او غیر د نننیو انتخاباتو څخه د څلور ملیونه په شاوخوا کې خلکو رایه ورکړې. په مجموع کې ویلای شو چې 15% والدین د شرایطو په ټاکنو کې ګډون کړی چې دا تیرو انتخاباتو ته په کتلو سره ډېره لوړه کچه ګډون ده چې په انتخاباتو کې ترسره کېږي.
خغلی سایت ډاډ ورکړ چې په هغو مرکزونو کې چې زورواکو د بایومټریک د نه کارولو هڅې کړي صندوقونه به په دقیقه توګه بررسي او بیا به باطل اعلان شي. د ولسی جرګې په سګنیو انتخاباتو کې 2500 کسانو ځانونه کاندید کړي وو چې خلکو له غزنی او کندهار پرته په 2 ولایتونو کې رای ورکړه. د رای ورکونې له بایومټریک سیستم سره د یو شمېر انتخاباتي کارکونکو نه بلتیا د زینو رای ورکونکو د نمونو ورکېدو او امنیتي ګواښونو او بریدونو د انتخاباتو په وړاندې لوی ستونزې جوړې کړې وي.
دا سفیلاستانګسي پر راپور کې مو اوریدل چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 4 میلیونه افغانانو برخه اخیستې و. دا خبره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا پرون په یو تلویزیونی وینا کې خلک وستل چې لګواخونو سره سره په انتخاباتو کې برخه واخسته. د انتخاباتو پر مهال وسلوالو طالبانو بمی او وسلوالي حمله کړې دي چې یو شمېر افغان سرتیري او ملکی وګړي پکې مړه او ټپیان شول. د افغانستان د ولسی جرګې انتخاب بات په هغه ډول چې لازم و آیا تر سره شول او آیا په انتخاباتو کې د شو درغلیو بې نظمۍ او ادعاوې دومره مهمه او جدي چې د انتخاباتو مشروعیت کې د شتر پښتنې لاندې راولي په دې اړه د بحث لپاره همداشي بل کابل څخه د افغانستان د آزاد او عدالتانه انتخاباتو د موسسه اجرایی مشر یوسف رشید صاحب را سره د ټلیفون په لیکه کې ده. رشید صاحب سهار په خیر خبرونه ته په خیر راغلاست. کلمړې دا وایي چې د انتخاباتو د کمیسون د مشر د سرګندونو په اړه ستاسو اکسل عمل څه دی چې وایي 4 میلیونه شاوخوا کسانو په کې برخه اخیستې ده او د انتخابات د نورو په انتخاباتو په پرتله خطر سره شوی؟
ډېر مننه. سلامونه تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. زموږ اول پوښتنه دلته ماتره کیږي چې د ټاکنو ورځ چې پای ته ورسېدله په موږ شپه باندې یوولس بجې سیاد صاحب یو خبري غونډه کې ویل چې د ټولو ګډونوالو او هغه کسانو چې په ټاکنو کې برخه اخیستې وه شمېره 3 میلیون ته رسېږي او بیا په پرون کې 2.5 میلیون ته ورسوله. یعنی په هم مسلکي لحاظ باندې او هم په حقوقي لحاظ باندې دغه د پوښتنې وړ موضوع ده چې 3 میلیون او 4 میلیون 1 میلیون فرق لري او په ټاکنو کې یو رایه هم برخلیک جوړوي د یو کاندید پروسې. نو دلته موږ سپینوای غوړو سیاست سوي چې ولې دوی دغه 1 میلیون فرق او توپیر
راست
چې دوی هغه معلومات.
بله، د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د لومړنۍ څرګندونې د مشرې داوي چې شاوخوا 3 میلیونه او اوس وایي چې شاوخوا 4 میلیونه، یعنی د 4 میلیونه او 3 میلیونه تر شا شاید ترمنځ خلکو شاید رای ورکړي وي.
ګوري دغه دوه مورځ کې د مرکزونو شمیره په دې ساته باندې نه و چې هغه 1 میلیون ګډونوال په ټول لري فساد په ودې چلو سو مرکز او د تشکر حساب کې چې هغه شپږ سو نفر په بخ واخلي دې کچې ته نه رسیږي. نو تخمینی حساب هم د بحث وړ ده او موږ پیږو چې دا تر اوسه پر حقیقت نه دی او دی مسول نه هڅه دغه تخمین ورکول په داسې حالات کې سیاسي ستونزې پیدا کړې کړې په اړه وي. نن سبا تاسو ګورئ چې هر کاندید ځان ګټون کې ګولي او په دغه حالات کې بیا دغه وروسته جنجالونه پر وی چې اول 3 میلیونه وروسته 4 میلیونه په تیر ځل کې نور سنیسب دغه اشتباهات کړي وو چې د ټاکنو په اساس کوم څه ته ورسو. دو مدیریت دغه بهیر د موږ وړاندې ډېر ضعیف مدیریت وو. دوی دغه عملیات کې ډېر ستونزې لپاره او پرولې د ټاکنو پر ورځ باندې دوی زد نقیس پریکړه کوله د قانون خلاف ځینې مسایل تر سره سول. نو د کمیسون هغه پریکړه په عین حال کې کړنې د زاوین وردی او کمیسیون په دې اړه باندې باید ملت ځواب ووایي. مرکزونه نه پرانیستل کېدل، په عین حال کې بایومیټریک دستګاه په ځینو حالاتو کې کار نه کوو، په ځینو حالاتو کې نه استعمالېدله، په ځینو حالاتو کې د هغوی مواد نه وو. خپله فهرست د خلکو لپاره ډېرې ستونزې راوپارولې. دیو ولایت فهرست بل ولایت ته لیږل شوی وو، د ډېر خلکو نومونه په فهرست کې نه وو، د چا نومونه پکې اشتباه وو. او موږ په دې باندې اعتراض وکړو چې په دې کې تبعیض هم ښکاره شو. د ډاکټر صاحب عبدالله نوم په فهرست کې موجود نه و. سره له دې چې زه شاهد وم چې هغه په مرکز کې نوملیکنه کړې وه، هغه ته اجازه ورکړل شوه چې رای ورکړي. ولې په ځینو مرکزونو کې چې ما خپله زیان شاهد دغه بهیر وم، داسې یو څوک راغی چې د نوم خپل د پلار نوم په لیست کې و، هغه سیر نمبر د سکر فرق درلوده، هغه ته اجازه نه ورکوله. دغه مستقیما تبعیض ده او دا د پښتنې وړ ده. ولې فرمسال د ټاکنو په ورځ باندې سوګوري چلند په بهیر کې وشي، او دې باندې موږ جدي د کمیسیون څخه غواړو چې خلکو ته باید وضاحت ورکړي.
بله، ډېره مننه رشید صاحب. یوه بله پوښتنه چې د دغه ستونزو سره سره چې تاسو یادې کړلې، د بایومیټریک دستګاه د کارولو په مسأله کې نیمګړتیاوې وې، په ځینو سیمو کې اصلا کارونه کړ، د رای ورکولو پاڼې په ځینو مراکزو کې ختم شولې له وخت نه مخکې، آیا دغه ټولې ستونزې او دغه ټول نیمګړتیاوې یا ادعاوې چې پکې به درغلې شوې او یا بې نظمي شوې دي، د دې سبب کېدای شي چې پر دې انتخاباتو سوالیه نخه راخکل شي یا مشروعیت تر پختل لاندې راشي؟
زه ډېر عادلانه نه بولم چې اوس د ټاکنو په مجموع مشروعیت په دې کې میلیونونو خلکو برخه اخیستې ده، د دوی رایې باید درناوی وشي. چې مثالونه په دې ټاکنه کې لرو، هغه نه غواړي چې پختل راولو. ولې مدیریت له بعده مرغه په ځینو حالاتو کې د دې لامل وګرځېده چې په پروسې کې بے نظمی رامنځته شي. یو څه چې باید واضح کړم چې حداقل دا ځل دوه ډیرو اساسي اوریدونو، یو د فهرست جوړول او بل د بایومیټریک دستګاه راوستل، په دغه بهیر کې په رواني لحاظ باندې، یعنی ټاکنو په اړه هغه سایکولوژي هغه چې ورته وایم، دوی هغه متقلبین ډېر خطا کړي وو. یعنی دومره فضا موجوده نه وه. ولې ځینو پرېکړو د دې لامل سره چې په هغه کې خلاګان رامنځته شي او هغه د تقلب لپاره زمینه مساعده کړي. د بېلګې په توګه باندې مثلا د ټاکنو د بهیر غزول د شپې 8 بجو پورې، دا خپله موږ په ځینو حالاتو کې ګورو چې د تقلب لپاره زمینه مساعده کړه. یا دغه پرېکړه چې فار مثال ټاکنه د سبا ته وځنډیږي په ځینو مرکزونو کې، حال دا چې تمدید صلاحیت کمیسیون فقط 2 ساعته ده، دا چې هلته ټاکنې ونهسولې، دوی کولی شي چې مثلا په پوره همغږي او آمادګۍ سره اول په دې باندې فکر وکړي چې کوم ځای کې دا مرکزونه، بیا کوم ځای کې ستونزې رامنځته شوي دي، او یو ښه همغږي د کمیسیون نهادونو سره، د کاندیدانو سره، د قندانو ټاکنو سره یو ځای غداره کړی وي چې ټول ځای وخت موجود وي. اوس پرون موږ ونهتوانېدلو چې هغه مرکزونه چې دوی پرون پرانیستي وو هغه ټول وسارو. په دې خاطر چې دغه ناظرونو دغه مرکزونو باور لیک ځان سره نه درلوده، دلته هر ناظر باور لیک د مشخص مرکز لپاره وو، او په دغه کم وخت کې په شوکه موږ نه سوال چیرته باور لیک ترلاسه کړو. نظارت دی اوتوماتیک پښتن لاندې راوسته. دغه مسایل چې د تر ورډ او کمیسیون د بعد موږ په ډیر عجلې سره په یو نه د خاط نو تدبیر سره په دې کې وړې چې څنګه لپاره وړي.
رشید صاحب، په خپل تاسو د یو څارونکو مؤسسه په توګه چې دا پروسه مو څارل دي، انتخاباتو د کمیسیون نیمګړتیاوې په نخښه کړلې، په خپل د کاندیدانو د هغوی د ناظرینو د هغوی له پلویانو د پلویانو له خوا په ځینو سیمو کې د ځینو زورواکو له خوا هم د زور کارولو په باب اداوی شوې دي، د هغوی له خوا د دې پروسې سره همکاري څه ډول ارزوي؟
موږ په مجموع کې د کاندیدان سارونکو وند ډیر مثبت از وځکه چې وګوي ادقل یو خو فشار وو د تقلب وړاندې چې هغه زو کړی او توجه تر کنټرول باندې راوړي. ولې یو څه باید په مونږ وسو چې دوی نه په هواي نه ذکر د ټاکنو د قانون او د ترزلاملونو په اړه باندې په ډیر حالات کې ګډوډي رامنځته کړې و. په ځینو حالات کې موږ خپل شایدانو چې اخو دبر رامنځته کړي، پروسه اخلال کړه، د کمیسیون په کار کې مداخله کړه، چې دا خپل دې سګندوري کوله چې وګینه په هیدل په خپل هغه وانډي باندې او خپل هغه قانوني واکونه باندې. ولې یو څه چې بردوه هم لبعده مرګ چې زور وکړنه په دغه بهیر کې خپل هغه نفوذ درلوده، دوی خلک وګواښول، خلک خپل ګراو کې نیول، په ځینو مواردو کې وګوي دې ته جبران وادار کړی چې چا ته رای ورکړي، چا ته رای ورنه کړي، د کمیسیون کارکونکي وګواښول. موږ حتی پرون له کشف سره راپور درلوده چې التا یو مرکز د ټاکنو پر ورځ باندې د امنیتي دلایل عمل نه وکړ، سوې هغه بده انتقال شوی. ولې اته یو مشخص کاندید وسلواله دله په خلکو باندې زور جبر کوو چې باید صندوق هماغه کاندي ته ډک شي. نو دا خپله ځینې موردونه وو، حتی د پیسو ویش د مرکزونو په شاوخوا کې د ځینو نماندانو لخوا نه دا له بعد هماغه یو دود و چې دغه د ده د ټاکنو هغه تیاري خواوې دی چې په راتلونکي موږ ته اندېښنه لرو چې خدای نخواسته داسې نه شي زموږ ټاکنې په یو تجارتي مبحث باندې تبدیل شي، او دلته هغه کاندید چې ډېرې پیسې لري، میلیاردر وي، میلیونر وي، هغه راشي خلک واخلي په پیسو باندې، او د خلکو دغه اقتصادي وضعیت بېچارګي چې هغوی نن سبا یو بوجي وړو ته یو دوه منه لرګۍ ته احتیاج دي، هغه لا شي دغسې مسایل ته غاړه کېږدي، او بالاخره هغه څوک چې هغه په مافیا او په تور
بله ډېر زیاته مننه. د افغانستان د ولسي جرګې د ترسره شوو انتخاباتو د څرنګوالي او په دې انتخاباتو کې د شو بې نظمیو درغلیو د کمیسون د نیمګړتیاو په اړه مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د موسې د اجرایي مشر یوسف رشید څرګندونې واورېدې. جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لابسای وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس په لاس
کې آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. اوس هم له احمد تکلنا اورو چې د نړۍ خبرونو او رسپانو د افغانستان د ورستۍ انتخاباتو په اړه څه خبره کړې دي.
امریکایي رسپانې وال ستریت جورنال د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون په اړه یو مطلب خپور کړی. مطلب د انتخاباتو په درشل کې د طالبانو د حملو ګواښ او د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو د مرکزونو ناوخته پرانیستو، د رای پاڼو کمښت، د بایومتریک وسیلو په کارولو کې ستونزو، او د کمیسیون د کارکوونکو نه چمتووالی، او د ملکي وګړو او دولتي سرتیرو مرګ ژوبلې ته اشاره کوي او لیکي چې د ټولو ستونزو ته په پام سره افغانانو په هغو انتخاباتو کې ګډون وکړ چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو لپاره خورا زیات مهم دي. ورځپاڼه لیکي چې افغانان د پراخ فساد، د امنیت د نشټوالي او د دوی د ورځنیو ستونزو په حل کې د پاتې راتلو له کبله پر خپل حکومت بې باور دي. وال ستریت جورنال لیکي سره لدې چې په قانوني شرایطو برابرو یوازې په سلو کې 50 خلکو خپل نمونه د رایه ورکولو لپاره ثبت کړي، خو بیا هم خلک د تلې یا میزان په 28مه په یو لمرین ورځ په دې هوډ راوتلي و چې د خپل راتلونکي لپاره رایه ورکړي. وال ستریت جورنال وړاندې لیکي د مرستندویو هیوادونو لپاره چې له 2001 کال راهیسې له افغانستان سره د 2 میلیارد ډالر مرسته کړې هم دا انتخابات مهم دي، ځکه نړیواله ټولنه په پام کې لري چې په نومبر میاشت کې په ژنیو کې په یو غونډه کې په افغانستان کې د یو باثباته سیاسي سیستم د جوړولو په برخه کې د افغان حکومت پرمختګ ورزوي. د امریکا چاپ سټارز اند سترایپس ورځپاڼه په منځني ختیځ کې د امریکا د پوز د عمومي قومندان جنرال جوزف ووټل هغه وینا ته اشاره کوي چې وایي د ډاډه دی چې افغان ځواکونه د انتخاباتو او د افغانستان د راتلونکي د امنیت د ټینګولو وړتیا لري. جنرال ووټل چې په قطر کې د امریکا په پوځي اډه کې خبريالانو ته څرګندونه کوله، له انتخاباتو دوه ورځې مخکې د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرزق وژنې ته اشاره وکړه او ویل دا پیښه به د افغانستان له جګړې او د طالبانو پر ضد په جګړه کې له افغان ځواکونو څخه د امریکا ملاتړ زیانمن نه کړي. خبرونه د مطلب په دوام لیکي چې پر جنرال رازق حمله د هغې درنې دندې اهمیت په ډاګه کوي چې د ټرمپ اداره د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې په برخه کې لري. د سټارز اند سترایپس په وینا د جنرال ووټل څرګندونې د امریکا د دفاع د وزیر جیم ماتیس د هغې وینا انعکاس و چې د جمعې په ورځ وکړه. ښاغلی ماتیس په سنګاپور کې په یوه امنیتي غونډه کې وویل چې امریکا د افغانانو په مشرۍ او ګډون د پخلاینې بهیر ته ژمنه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره اوسنۍ خبرې او همدارس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لمرستیالې الیس ویلز سره د جولای د میاشتې خبرې تایید کړې دي. سټارز اند سترایپس د مطلب په ورستۍ برخه کې لیکي د دې ډول پټو خبرو خطر دا دی چې په نتیجه کې افغان حکومت په حاشیه کې پاتې کیږي.
دا قندهار د والی مرستیال حاجی اغا لاله دستګری وای د قندهار ولایت مقام د خنړې حمله طرح کونکي دوه تنه او چیوې وشل شو دوهم پاکستان ته تښتیدل دي. دستګری د ازادي رادیو په ځانګړي مرکه کې ویل چې حمله کونکي د بهرنیو ځواکونو لخوا ځای پر ځای وشل شو او دوهم کس پنځلس ورځې مخکې خپله کورنۍ پاکستان ته لیږدولې وه او په خپله هم تر پیښې نیم ساعت مخکې تښتیدلی. ښاغلی دستګیری د مرکې په پیل کې ازادي رادیو خبریال ته محمد صادق رښتینی ته د پیښې په اړه کیسه کړې ده.
د پنجشنبې په ورځ د کابل څخه میلمانه راغلي وو، د حساب کوو مشر راغلی وو او هغه د انتخاباتو د امنیت په باره کې د والي صاحب او زموږ د جنرالانو سره ګډه ناسته درلودله. هغې ناستې وروسته چې هغه ځي کله ووته دی کې چې دی د سره په تشریفاتو کې وي، د تیارو د رضا پیلو سره ځي، تیارې راځي، دی تیارو ته خېږي، ووته دی کې تیارو ته پاتې دي. دغه کس چې حمله یې کړې ده دغه په دغه وخت کې ټوپک راوړلی دی او دا ولی کومندان صاحب په نقشه کړې دي، پسې دا نور کسان شهیدان کړي دي، شهیدانو زخمیان شوي دي.
په دې حمله کې څومره کسان ښکېل دي او پلان څنګه تر هڅه وي؟
په دې خو چې اوس معلوم دي دغه دوه کسان دي، چې یو دغه بصیر دی چې دغه بل نفر د بصیر پخوا په پولیسو کې کار کړی دی او د یو کال څخه اضافه کېږي چې د والي صاحب سره په پولیسو یا په امنیت کسانو کې دی. اوربدین چې دغه حمله یې کړې ده د دې تقریبا یوه میاشت شاوخوا کېږي، یا څه کم څه بالا، خو زما د ده چهره نه پیدا کېږي او دې تازه راغلي وو داسې ځای پر ځای شوي دي.
حمله کوونکي ګلبدین په دومره لنډ وخت کې څنګه باور خپل کړی و چې آن د والي د دفتر د وروستۍ دروازې د پیرهدار په توګه دنده ترسره کوله؟
دا خو غلطي د والي صاحب د ګارډو کمانډان ده او یا دغه کسان ده چې درته دې ځای پر ځای کېږي، مسؤلیت یې ډېر هغه ته راځي دي او هغه کسان چې د پېژنګلوي کوي دا سوه دا غلطي هغو کړې ده. نو په دې وجه باندې چې هغه سوه کړې ده غلطي کړې ده، زه خو دې کېدم چې هغه سوه غلطي کړې ده کسان دا کار نه دي کړی وای، باید د کومندان د ګاردو هغه تم چانس زمينه و چې هغه وتښتېږي، هغه نه دي تښتېدلی، هغه دته پاتې شوی دي. نو دا سړی هغه په مسؤلیت باندې دته ځای پر ځای شوی دي.
په پیښه کې څومره کسان ټپیان شوي دي او د هغوی وضعیت څه ډول دی؟
زموږ دوه کسه جنرالان ټپیان دي، چې په هغوی کې یو الهام دی، یو کومندان صدر کل اردو دی، او دوه کسه ترجمانان دي چې د خارجانو سره کار کوي، او دوه کسه جنرالان زموږ شهیدان دي چې یو جنرال صاحب رازق دی، یو جنرال صاحب رئیس د امنیت دی، دا دوه شهیدان دي. دوه کسه خارجان ټپیان دي چې په هغوی کې یو د امریکایانو په خپله یو جنرال دی، یو یو عسکر دی. مش پرم تللی و د والي صاحب پښتنه ته، والي صاحب پښتنه تر څنګ د وو پښتنه وکړه، او خپل جنرال استولی و جرمني ته، ترجمانان یې بګرام ته استولی و، والي صاحب و کومندان صاحب کلور دی د دې و الهام اونګوري و بګرام ته، والي صاحب عزت و شدي شو کړی په شای خوش سوي ده په شای کې نه دی.
ویل کېږي چې یو شمېر کسان د پیښې په تړاو نیول شوي دي، دا کوم کسان دي او په څومره شمېر؟
هغو کې یو مولادا دی او یو د امنیت کس دی، یو بل د والي صاحب کسان څخه دي، دا درې کسان اوس امنیت کابل ته پرون واستول او دغه ستر تحقیق لاندې ډېر کسان دي.
نن په کندهار کې مظاهره هم شوې وه او ځینې کسان داسې ګنګوسې خبرې چې په دې کې خارجان لاس لري په دې پیښه کې، ستاسو معلومات څه دي؟
زه خو دا کاملا ردوم، په دې وجه باندې چې خارجان لاس پکې درلودې، خارجان خپل جنرال نوشتلی، خارجان کلاس پکې درلودې خپل عسکر نوشتلی، خارجان کلاس پکې درلودې خپل ترجمانان نوشتلی، خارجان کلاس پکې درلودې یوازې کومندان صاحب رازق شهید کړی وای، رئیس د امنیت یې ودی شهید کړی. زموږ نور دوه تکړه جنرالان چې یو کومندان صاحب د کلور دی مهم کس دی، یو کومندان صاحب د زوم دی الهام، دا ودې ټپیان شوی. نو دا ښځو چې کومه مظاهره کړې ده، دا ښځې یا د وسلوالو مخالفینو لخوا استخدام شوي دي او یا د دته د سیاسي مخالفینو لخوا استخدام شوي دي. موږ همیشه د خپلو خلکو دفاع کړې ده، کوې دې ته ولاړ یو که ستاسو په یاد وي چې په یو نیوي کې نو یو امریکایي راولاړ شو، موږ ته سبې بونه غریب خلک شهیدان کړل، موږ د هغو د شاغ ودرېدو، په کلکه ودرېدو، د هغو ږغ مو پورته کړ، ږغ مو د مرکزي حکومت ته ورسوي، د رئیس جمهور ورسوي.
د کندهار د والی مرستیال حاجی اغا لاله دستګیری و چې د کندهار ولایت مقام د خنړې حملې په اړه له ازادي راډیو سره څرګندونې کولې.
ازادي راډیو
روسیا وایي د سړې جګړې د دورې له یوې موافقې د امریکا وتل به ډېر خطرناک کار وي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې هیواد به له روسیې سره له منځني وټن ویشتونکو اټومي وسلو د معاهدې څخه وځي. ټرمپ د دې کار دلیل دا بولي چې مسکو ډېر وخت له دې معاهدې سرغړاوی کړی دی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو